د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي په سردار محمد داود خان روغتون په پرنی حمله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي چې اکثره وژل شوي او ټپیان هم ملکی وګړي دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو په مرسته خبریږي او دغه راز د ازادي راډیو ځانګړی حقیقت څه دی اونیز پروګرام. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسکونه زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وختي. مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40,000 سی سی وینه هدیه کړه. او عراقي چارواکي وایي چې په دوه انتحاري حملو کې چې تکریت کار ته نږدې په یو کلی کې د واده په مراسم وشوي لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسکونه زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وختي دي. په سپین بولدک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي او افغانستان ته د راغلي کسانو شمیر نږدې 2,500 تنه ښیي. په همدې حال کې په تورخم کې یو پاکستانی سرحدي چارواکي فیض خان وویل چې پرون وخته د تورخم او سپین بولدک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې د چارواکو په امر بندې کړای شوې. د په عین حال کې وویل چې لا هم ډېر افغانان انتظار دي چې خپل هیواد ته واوړي. سپین بولدک ته نږدې د پاکستان په چمن ښار کې سیمه ییزو چارواکو وویل چې په تجارتي مال بار 200 لارې په دغه ښار کې بند پاتې دي او دې ته انتظار دي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي. پاکستان د لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو وروسته بندې کړې او ویل چې تورستان له افغانستان څخه ور اوښتي دي. مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40,000 سی سی وینه هدیه کړه. په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داسې حال کې د جګړې قربانیانو ته وینه هدیه کړه چې د دغه ولایت د څلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي. د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمه ورته ډېر ټپیان راوړل شوي دي چې وینې ته اړتیا لري. دوی هم دا رازول چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي. او د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې پر یو کم عمر افغاني جنسي تیری کړی وو. سویډن رسنۍ ویل د دغه هیواد د استیناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې دا 15 افغانان دې په سویډن کې د قید د مودې له بشپړولو وروسته له دې هیواده وسړل سي. دغو 15 افغانانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک یې له هغه روانو. محکمې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې دا 15 تنه دې بیرته ورونه کلسی. مخکې ابتدایي محکمې څلور تنو ته په 15 میاشتو او 15 چې 14 کال عمر لري په 14 میاشتو باندې محکوم کړي وو. دوی تیر کال د اکتوبر په وروستیو کې د سویډن په یو ځنګل کې پر یو 15 کلن افغان جنسي تیرای کړی وو. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډې درستیزوالۍ مرستیالوای روسیا په وچه کې د کروز مزایلو د ځای پر ځای کولو سره د سړې جګړې د وخت د هغه تړون اصول تر پښو لاندې کړي چې پر اټومي وسلو کنټرول وضع کوي. جنرال پاول سیلوا چې د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې وویل چې روسیې دا کار د دې لپاره کړی چې ناټو وګواښي. هغه تایید کړه چې روسیې د اس اس سي اتو نویو کروز توغندیو دستګاوې د توغولو لپاره ځای پر ځای کړي دي. جنرال سیلوا متحد ایالاتو ته د روسیې او چین د ګواښونو په اړه وویل هغه وایي که روسیې او چین غواړي چې له خپلو وسلو کار واخلي متحد ایالات به له ستراتیژیکو ګواښونو سره مخ کړي او موږ باید دا وړتیا ولرو چې دواړو ته ځواب ووایو. د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما روسیا له دغه تړون څخه پر سرغړونې تورنه کړې وه. خو دا لومړی ځل دی چې جنرال سیلوا هغه راپورونه تاییدوي چې روسیې په پټه دغه وسلې ځای پر ځای کړي دي. عراقي چارواکي وایي په دوه انتحاري حملو کې چې تکریت ښار ته نږدې په یو کلي کې د واده پر مراسمو وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي او شپږویشت نور ټپیان دي. دغه حملې پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ یو سلو شپېته کیلومترۍ کې پروت دی شوي دي. د پولیسو په وینا دوو برید کوونکو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو د واده مراسمو ته له ننوتلو سره سم ځانونه اول وزول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې په موسل کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې دي په تیرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه د موسل په لویدیځه برخه کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده د دې ډلې له وسلوالو سره جګړه مخته وړي. د یو بل خبر لمخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپل مرکز وتلی او د دې ښار د جګړې مشري یې خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغه چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 میلادي کال کې د موصل له نیول کېدو وروسته ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دښتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبره تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټیلیګرامونو، ټویټر پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه شوي، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لویه مرکزه چې د دغې ډلې په کنټرول کې وتلی دی. او د پاکستان پوځ وایي پنځه تنه وسلوال مخالفانې چې د دوی په وینا د تورستانو مهم غړي وو او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوځ وایي د پاکستاني طالبانو د پنځه غړي پرون د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په محبس کې په داره وځړول. په پاکستان کې په تورستي پیښو د مشکوکو کسانو پوځي محکمې ته د 2015 میلادي کال په جنوري کې د دوو کلونو لپاره په دې خاطر قانوني اجازه ورکړل سوه چې ملکي محکمو د دوسیو په چړلو کې ډېر ورو عمل کوي او ډیر قاضیان بیریږي چې انتقامي برید به پرې وسي. پوځي محکمه د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د پېښور په پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړه سوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې یو سل اووه څلوېښت تنه ووژل سول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام که غواړئ بیا یې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون د پرونۍ حملې د وژل شوو او ټپیانو اکثره ملکی وګړي وو.
56 تن از هم‌تنان ما که در شبخانه وزیر اکبرخان و 12 تن از هم‌تنان ما در شبخانه امرجنسی که اکثر از اعصاب ملکی بودن.
امپراتور خماس فین بوله که افغان چارواکی وایي په تیرو دو ورځو کې تر دېرش زرو زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بېرته راګرځېدلی دي. د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډېر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یونیسف اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر دېرش تنو زیات وژل شوي چې اکثره ډاکتران، نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان ول. شاوخوا په دې حمله کې شاوخوا اتیا تنه نور هم ژوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. تفصیل د عصمت سرون په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوب لی ملکی خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر دېرشو زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میدویتیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې. وکړي، خو اکثره قربانیان عام خلک دي.
مثلا
ایمرجنسی روغتون ته 12 ټپیان وړل شوي چې 9 تنه سړي، 2 ماشومان او یو ښځه ده. ټول ملکیان دي. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونی تروریستي حملې بوښدونکي کیسې کوي. ضیا زابلي چې په روغتون کې بستري وو، وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول. دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي، نو چوکۍ، تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کېښودل. زابولي د حملې له پای ته رسېدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ژغونه یې اورېدل. دی وایي چې یو ځل یوه حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوځي. دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله خو خلاصه نه شوه. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتبن شوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي 9 بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تن بل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېز مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون د پرونی حملې او په دې حمله کې د وژل شو او ټپیانو په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي اکثره وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. دا حمله له مختلفو لورو په سختو ټکو غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تېره ورځ دغه حمله په سختو ټکو وغندله او هغه یو بزدلانه حمله یاده کړه. نړیوالو ورځپاڼو هم دې حملې ته ډېر پام اړولی. اجمل اند ورته کتنه کړې ده.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د وروستي ډلې برید په اړه لیکنې، رپورټونه او مقالې خپرې کړي. د نیوز ویک ونیزه په دې اړه په یو رپورټ کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامع اغوستي وي او روغتون ته د روغتون د ودانۍ د شا لخوا تر وی چاودنې وروسته ننوتي. نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستی چې تر دې و میاشت مخکې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه. ونیسي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشارې په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړي چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې وه. نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل راتلونکي پالیسي نه ده روښانه کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 423 پوځي روغتون د برید په اړه او دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی په یو خبره کړي ریپورت کې لیکلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلي وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پښو ټینګولو هڅه کوي، خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده. ورسپانه د امریکا د پوځ د یو ویان له خولې وایي چې د دې ډلې 200 وسلوال په دې وروستیو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز وایي پر دې سربېره دا ډله په کابل کې په سیاتېدونکي توګه د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخلي چې پر دې روغتون برید تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي. د فوربس خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو او پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناټو پر ځواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغېزو لیکنه کړې. د لیکنې په وینا د 30 ساعتونو لپاره د سپین بولدک او تورخم د لارو پرانستل دغه کسانو لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولې اغاړه د دې لارو د پرانستو لپاره په انتظار تېرې کړي. فوربس وایي پاکستان یو شمېر مسافرو ته چې د پولې اغاړه د ویزو او اسنادو د لرلو سربېره ایثار و افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړه، خو هغه عادي خلکو ته چې تل له دې لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته یې افغانستان ته د تلو اجازه نه دا ورکړي. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بې له ځنډه د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فورپس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پر مخ د پاکستان لخوا دوه اونۍ د لارې تړل کېدو ترهګرو ته تا د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړی او هم یې افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغیز کړی. د لیکنې په باور د دې لارې تړل د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هغو اکمالاتو لپاره ناوړه عواقب لري چې د طالبانو حقانی شبکې او داعش د وسلوالو پر ضد کوي.
ازادي راډیو اورېده سهار 10 بجې او 14 دقیقې کېدونکي په تورخم او سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي په تیرو دو ورځو کې تر 10,000 زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راګرځېدلي دي. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته دا دوی لارې چې د دو ورځو لپاره پرانیستې وي تر نامعلومې مودې پورې بندې کړې، خو وایي چې لا هم ډېر افغانان د کرښې پورې خواته انتظار باسي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. په سلګونو پاکستانیان هم له دې فرصته په استفادې پر تورخم او سپین بولدک واوختل. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د تورخم او سپین بولدک له لارو په تیرو دوو ورځو کې نږدې 2,000 افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم له لارې 14,800 افغانان هیواد ته داخل شوي او له افغانستانه نږدې 1,000 تنه پاکستانیان د پولي بلې غاړې ته اوښتي دي. د اوبل چې ټولو راغلیو او تللیو کسانو په قانوني اسنادو سفر کړی دی.
چمن په دې دوه ورځو کې 14,800 نفر افغانانو دخول کړی دی. 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو چې ویزا پاسپورت یې درلودل
خو پاکستانی رسنۍ د دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې یوازې د تورخم له لارې په تیرو دوو ورځو کې 24,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په سپین بولدک کې افغان کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک له لارې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
تقریبا په دغه دوو ورځو کې په حدود 15,000 کسانو کې د پاکستان د خاورې څخه چې هغه ټول یا مریضان وه او یا هم د نورو کارو لپاره تللي وه هغوی بېرته خپل وطن ته افغانستان ته راغلي دي. او په حدود 2,000 کسانو کې د افغانستان څخه چې هغوی یا شناختکارتونه یې درلودل د پاکستان او یا هم د پاکستان پاسپورت درلودل هغه کسان
افغانستان ته ډیری راستانه شوي افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو ورڅخه پیسې او وسایل اخیستي او ګڼ شمېر افغانان یې نیولي دي. دوی وایي چې لا هم له پاکستان څخه ډیر نور افغانان خپل هیواد ته د راتلو نیت لري، خو څرګندونه ده چې پاکستان خپل پوله هیواد ته د افغانانو د بیرته راتګ لپاره بیا هم پرانیزي او کنه. د سه شنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د سرحدي او ریاستي چارو د مرکزي وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر له قوله راپور ورکړ چې له افغان چارواکو سره په دې خبري کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لارې دي دوی ورځې نوري هم پرانیستي وي. لا هم د دوه هیوادونو ترمن سوداګری راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو مسؤلان وایي چې په سلګونو له تجارتي باره ډکې لارې د پولي دواړو خواوو په چیره بیا د پاکستان په خوا کې انتظار ولاړې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر د ورځې 4,000,000 ډالره تاوان کوي.
و هم رزل چه په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان چارواکو ویلي چې د تورخم له لارې شاوخوا 14,000 افغانان خپل هیواد ته راغلي دي. د تورخم له دروازې د دغو افغانانو او دغه راز له افغانستان له خاورې پاکستان ته د پاکستانیانو د اوښتو د لړۍ په اړه بیا هم اسمت سروان د په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو له قمندان جنرال حسین خیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی حسین خیل، لومړی د مرکې په پیل کې د هغو ارقامو په اړه چې له دې پولې تېر شوي دي خلکو وایي
14,000 نفر افغانان د پاکستان نه راغلي دي. 350 نفره پاکستاني چې په افغانستان کې وو دوی تللي، یعنی چمن په دې دوه ورځو کې 14,000 نفر افغانانو دخول کړی ده. 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو چې ویزا پاسپورت یې درلودله دله د ساحه نه وتی. اوس مهال د تورخم په خارګوټي کې یو څه سلیخ نه پراخ مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ور باندې بند شوی. د تورخم په خارګوټي کې هلته د سرحدي پولیسو چې هلته دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسو ویل چې په لومړۍ ورځ 1300 افغانان له پاکستانه بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبه په ورځ 4800 ولې کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم متوقف شوی ده؟
د راتلونکو کسانو خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دیخوا ما چې کله د افغانان دی خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل. د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قومنداني او زمونږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې مونږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم خارګوټي نه تېرېږي راځي، تاسو د هغوی پذیرایي لپاره هغوی ته هرکلی وایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، حتی تر دې چې بعض افغانان راتل د خپله دا مقدسه خاوره ښکلوله. سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې، هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول، د افغانستان بیرغ د هغوی په غولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري. او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي، دوی ته هزار اذیت ورکوي، هغه ټول افغانان غندي، ټوله دنیا یې غندي، موږ یې هم غندو.
او قمندان صاحب څه فکر کوئ چې پنجشنبه او د غرض د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستې وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، سفارتونه په دې باندې کار کوي، وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي. که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشې شي، دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ورته اجازه ورنه کړي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، امیدوار چې دا مشکل حل شي.
پنیر هر کدی افغان سرحدي ځواکونو قمندان جنرال حسین خیلو چې د تورخم لارې په تیرو دو ورځو کې د افغانستان او پاکستان دواړو غاړو ته د خلکو د تیرېدو په اړه معلومات راکول، دغه لړۍ پرون پای ته ورسېده. په دې معنا چې د پاکستان حکومت دغه لار او همداراز د سپین بولدک لار د دو ورځو په مخه د افغانانو او دغه راز د پاکستانیانو چې د افغانستان کې و په مخ خلاصه کړه. که څه هم افغان چارواکي په دې دواړو لارو په تیرو دو ورځو کې د شاوخوا 10,000 افغانانو د تیرېدو خبره کوي، خو پاکستاني ورځپاڼې پاکستانی تریبیون ورځپاڼې بیا ویلي دي چې په تیرو دو ورځو کې له پاکستان نه شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان خاورې ته اوښتي او له هغه هېواده هم 4,900 پاکستانیان بیرته پاکستان ته اوښتي دي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00400022 11 24 یاو یاو پینزه.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستی دریز چې د افغانستان په اړه د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی دی داسې یو سند دی چې قابل له مخې کولی شي د هغه هیواد د اعمالو پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د هغو راپورونو له مخې چې پرون ازادي راډیو ته ورسېدل، د افغانستان حکومت دغسې یو رسمي شکایت پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د پارلمان د غړو وروستۍ څرګندونې پاکستان لا منځوي کولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان په حق له د پاکستان د سیاست پر وړاندې د هغه هیواد د پارلمان د غړو د غږ پورته کېدل یو ښه فرصت دی چې د ولسی جرګې د غړو په خبره کابل ځنې ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست پر ضد دغه غږ یو معتبر سند دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی جعفر مهدوی وای د پاکستان خلک د دغه هیواد له سیاست ستړي شوي او وای چې د پاکستان روان سیاست به دغه هیواد بدنام او د سیمې او نړۍ په کچه به انزوا ته راکاږي.
یقینا بلند شدن صدای اعتراض
پرته له شکه چې د پاکستان د ملت له کوره د اعتراض دغه غږ یو واضح پیام او یو پیاوړی سند دی. د افغانستان د خلکو د حقانیت لپاره د دغه ډول سیاست دوام نه یوازې دا چې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم خطر پېښولی شي.
کلونه کېږي چې افغانستان پاکستان د تورریستانو د زالو په لرلو تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد پر وړاندې به د ملګرو ملتو سازمان ته شکایت وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي او پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو ویشتل زیات او د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ملا تړلې، هرومرو د پاکستان د پارلمان د غړو له غبرګون سره مخ شوی دی. د پاکستان د پارلمان دغه غړو حکومت ته خبرداري ورکړې چې د افغانستان پر وړاندې روان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی او ناوړې پایلې به ولري. په ورته وخت کې افغان کارپوه ودیر صافی وایي چې اوس چې د پاکستان د سیاست پر وړاندې د دغه هیواد د پارلمان د غړو غږ پورته شوی، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د پاکستان د اعمالو پر وړاندې چوپتیا پای ته ورسوي.
جهان او ملګري ملتونه خپل اقدامات د پاکستان په ضد عملي تعزیرات په باندې وضع کړي تر څو فشار لاندې راشي، تر څو د دې عملونو نه خپل لاس واخلي او که په تعزیراتو هم ونه شو حتی نظامی اقدامات په ضد پاکستان صورت ونیسي.
پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو لګول او پر وړاندې د نظامی لارو غوره کول هغه وړاندیزونه دي چې ښاغلی صافی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مناسب ګڼي. ښاغلی صافی ټینګار کوي چې که د ملګرو ملتو امنیت شورا د پاکستان پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا هیواد به یوازې د افغانستان لپاره خطر نه بلکې په لږه موده کې به ځینې سیمه هم خوندي پاتې نه شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل رسمي شکایت د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته لیږلی دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. په رواني ناروغیو اخته کسان هم د جګړې لښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې نور د جګړه بس کړي، ځکه چې د دغې جګړې اکثرا ځپل شوي خلک همغه ملکی یا ولسی وګړي دي. تفصیل له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر پورت کې.
په کور کې مور وروره وایل پخوا وایل د شپې که سمو وشي راشه ورور کشنې دلته وټکو بل دوی هلته وټکو جنجال وکړو
وهمې وایې پر هغه ځګي باندې چې د تکلیف را باندې راشي پر هغه ځګي باندې پاره پرس ته غمې وولي په غمې وولي
دا صاحب تکلیف را پیدا سوی دی بس پر سر می ډیر داری بس تمام.
دا اورزګان د ولایتي روختون مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې قربانیان ملکیان دي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې دوی ته د رواني ناروغان ورتګ په دې ورستیو کې 40% لوړ شوی دی او په خبره چې دا خپل د یو انسان پر حقوقو باندې تیری دی. نوموړی وایي په رواني ناروغیو اخته کسان تر ډیره ښځې او ماشومان دي او علاج یې هم ناممکن دی.
خصوصا د اورزګان د ولایت خلک تقریبا د صدور پنځو میاشتو د جنگ را په دې خوا څخه زموږ مراجع د رواني مریضانو تقریبا 40% اضافه سوی ده چې دلته موږ ته مریضان مراجع کوي سره په دغه رواني مشکلاتو باندې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان کې د تیرې شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال د مسولینو په خبره څه باندې 301 ملکیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې په رواني ناروغۍ اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وه وایي چې جګړې سخت ځپلې او د دولت له مخالفینو غواړي چې د جګړې پر ځای سوله وکړي تر څو نور په دغه هیواد کې انسان ځورونه بنده سي. دغه جګړه ځپلې وایي نه یوازې دا چې ځاني زیان ورته اوښتي بلکې مالي زیانونه هم ورته اوښتي دي او دولت یې ورته توجه وکړي.
مریض خو نو هره ورځ مریض کیا راته څه دغه اوس هم زه یادمه په شپخانه کې وه ټوله دغه تکلیف دي اعصابي مریض تیا ده نوره د اندېښنو مریض تیا ده خدایه څنګه به سو څنګه به نه سو ونو چې دغه جنګونه دا پسې کراره کراره جوړه شي اسلام هم کراره شي دا مشکل به م ټوله حل شي کراره کراره به جوړه شي یو سړی به په خپل ژوند په خپل کار وپوهېږي.
بالا خورور قربان سم دا صاحب ناروجم را باندې وسره ته خدا شي بشیلر نکي وای د خوشني پيش بالا نکنه کې دل درځي وای له خوش کرا سکی جنگ را سکی په کور کې مورور وای په خوا وای له شپه که سم وش راس ور کښنه دلته وټکو بل دی الته وټکو جنجال وک
صادر د جزاو د ولسوالی د روزګان د ولایت ته مچ وزلته ماجر وسېږم د دغه ټکانو د جسخه مشر رواني مشکل خورا زیات د کښنانو پيش سوي دي کښنان مې درملین د پاره واستل دي خوش کم راس خکېږي او پاته سرور چې پک کار مې یو شی فکر مې په بل کار کې سي هغه داسې تقرر نه لري تشویش راته پیدا کېږي زیات وخت
خلاجی ټول سره سره په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په جاران دیش نشي او وای چی په دغه ولایت کې دولت د جګړې پر مهال د ملکیان سره او مال ته پام نه دی کړی چې لامل یې د بشري حقوقو د نقص فیش ډیر سیوی دی د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د اورزګان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو د ډیرېدو په اړه اندیښنې شولې وو او ویلي وو چې دغلته د ملکی تلفاتو کچه ډیر سلنه لوړه شوې ده شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د اورزګان په ولسی وګړو په دې ولایت کې روانو جګړو دی ناوړه اغیز په باب مو واوریدل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک پر رواني ناروغیو اخته کړي دي په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېد رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وختي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 60,000 سی سی وینه هدیه کړه د سویډن یو محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې پر یو کم عمر افغاني جنسي تیرای کړی وو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډې درستیزوالۍ مرستیالوای روسیې په وچه کې د کروز مزایلو په لځای پر ځای کولو سره د سړې جګړې د وخت د هغو تړون اصول تر پښو لاندې کړي چې پر اټومي وسلو کنټرول وضع کوي د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د تروریستانو مهم غړي وو او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل عراقی چارواکي وایي چې په دوه انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې په یو کلي کې د وادو پر مراسمو وشوې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي او 26 نور ټپیان دي او د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپل مرکز وتلې او د دې ښار ته جګړې مشري خپلو ټیټو رتبه کسانو ته سپارلې ده
رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي په همدې څپو د ماخام له او بوجود سهار تر او بوجود امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده د حقیقت څه دی او د ماشومان لپاره د مرګر ملتونو د وجی صندوق یونسف چې ازادي رادیو سره همکاري کوي او خبروي خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو آیا په هیګه چې په نړۍ کې د کوم هیواد پاسپورتونه ډیر اعتبار لري په دې اړه د ناومید کپیټالیست په نوم یو امریکایي شرکت د هغو پاسپورتونو لست خپور کړی چې د دوی د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې ډیر د اعتبار وړ دي د ټولو پاسپورتونو په سر کې د سویډن پاسپورت ډیر د اعتبار وړ دی چې شاوخوا 100 هیوادونو ته د دې هیواد اتباع پرته له ویزې سفر کولای شي جزئیات له ملالۍ بشیره اوري
د راپور له مخې د نومایټ کپټالیست په نوم ادارې د یو سلو نه نیوي هیوادونو تابعیتونه د 15 عواملو لکه له ویزو پرته سفر د نړیوالې مالیې دوه تابعیتونه او شخصي ازادي پر بنسټ په دغه لیست کې راټول کړي دي دغه فهرست له مخې د سویډن پاسپورت په ټوله نړۍ کې تر ټولو غوره پاسپورت دی د سویډن اتباع کولای سي د نړۍ یو سلو شپږ او یا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي دوی کولای سي تر یو زیات تابعیت ولري او دوی په اسانۍ سره په بهر کې لمیشته کېدو سره د سویډن له مالیې ځان خلاصولای سي د بلجیم پاسپورت دوهم غوره پاسپورت بلل سوی دی. د دغه هیواد وګړي په نړۍ کې پرته له ویزو 104 او یا هیوادونو ته سفر کولای سي او په بهر کې میشتو کسانو لپاره د مالیې ورکولو قوانین اسانه دي. د بلجیم ټول وګړي د نورو فرهنګونو او دوه تابعیت لرونکو کسانو په اړه تنگ نظر نه لري. دریم پاسپورت د هسپانیې غوره بلل سوی دی. دغه پاسپورت لرونکي کسان په اروپا کې دننه او 115 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. هسپانیا خپلو خلکو ته د دوه تابعیتونو اجازه ورکوي او په بهر کې میشت هسپانویان د مالیې ورکولو له ستونزو سره نوي مخامخ. د ایټالیا پاسپورت څلورم دی. دغه هیواد په هیواد کې دننه اوسیدونکو وګړو څخه لوړه مالیه اخلي، خو د دې هیواد اتباع کولای سي په نړۍ کې 115 هیوادونو ته سفر وکړي او له هیواده بهر د لوړې کچې ازادي لري. په دغه لیست کې د آیرلند پاسپورت پنځم راغلی دی. راپور وایي په نړۍ کې د دې هیواد له وګړو سره ډیر ښه چلند کیږي او هر څوک دوی خوښوي. د آیرلند په پاسپورت خلک کولای سي 102 هیوادونو ته سفر وکړي او په اروپایي اتحادیه کې آزاد وګرځي. اووم نوم د فنلند دی چې څو کلونه مخکې پاسپورت په دغه فهرست کې لومړی راغلی و. د دې هیواد اتباع په نړۍ کې 115 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. په فهرست کې اتم د جرمني پاسپورت دی چې لرونکي 104 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي او پر دوه تابعیت لرونکو محدودیتونه ډیر کم دي. په دغه لیست کې سویټزرلند اتم دی چې د راپور له مخې وګړي 102 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای سي. د همدې راپور له مخې د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې تر عراق او پاکستان وروسته پر 99 شمېره راغلی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کې په زیات شمیر کې بهرني جنګیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسله وال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسله وال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسله وال موجود دي. تاسو خپل انزور سده چې په کومو سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 102 بانډ ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي دي دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشیان وجود نه لري. اما
امر خیر سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا له غړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نښو نښانو ته اشاره کوي، اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. موضوع څه شته؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري دی. غزنی د ناوی ولسوالۍ تقریبا 8 کاله کیږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوی ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل پراتی مرکزونه ټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړی، هغه کې تر ډیره پر دا ویل کیږي چې دوی نه وازیالته موجود دي، 700 کورنۍ دي، ماشومان خزه هم ور سره دي بلکې دې په پراخه کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې کچېری عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد د غسر مشترک عملیات په لاره وه چې په ساحه کې چې د موږ سره داد دي د موږ ساحه مسئولیت تر غزه ده. موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي، موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول هزاراجات دا د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اسلحې لري.
امرخیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم آهنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه اقدام نشي کولی، او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسله وال د ځانونه هم منظم کړي د جګړې لپاره چې په هغه وخت کې په ډېره لویه بیه تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دا ستونزه شته. د عدم هماهنګي
د موږ خو اول خو خپله پولیس سره د موږ کامل هماهنګي ده دا وروستۍ د شورا امنیت
تاسو د پولیسو یې مثلا ستاسو د ملي اردو ستاسو د محلي پولیسو ستاسو د پاسون کوونکو ترمنځ هماهنګي موجود
همدا وایم زه د موږ هغه پاسون کوونکي چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي، یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا، او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه و شکایت تاسو ته به معلومه ډېر کم شکایت، یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده.
لومړیو کې لږ څه شکایت د دې وو چې دوی ته اکمالات نه رسېدل، دوی ته کله محاصره پاتې کېدل، دوی د محاصرې نه دا خلاصون هڅه نه کېدله.
دوه رقم شکایت موجود و، زه چې هم لاړم په اندړو کې پاڅون سوی و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلود باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي، یو ډېر محدود خلک و چې خلک یې پازابول مثلا باجګیري یې کوله، مثلا ظلم یې کول، تیری یې کول. وس د دوی د ولس اعتماد هم پاڅون کوونکو هم د موږ محلي پولیسو حاصل کړی ده. همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نه و ستونزه هغه باجګیري یا غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته.
که د 2014 کال موضوع ته راشو، طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په کرین کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات د اجرا کړل. په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي؟
د موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوټه شورا او د پېښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت دي، او بل خپله آیسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت په دې کړي چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې که واچوي هم د کابل ته نږدې ده. بنان دفاع د مشروع دفاع دا د موږ حق ده. موږ تقریبا سه کاله په 95 کال کې په دې شپږو میاشتو چې اوس تقریبا 12 میاشتې موږ اوس 15 وړې او غټې عملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي، او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي. په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات چې وو انتحاریان و غلبه انتحاریان.
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي، او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دوی ته اکمالات نه رسېږي، که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي، یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود. په غزنی کې وضع څنګه ده؟ تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو، شهیدان لرو. جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې، د خلکو له کلیو استفاده کوي، مساجد نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده. بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې ده د وظایف نه تقسیم شوي، دا غټ مشکل ده. که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي، هوایي حمایه ولې نه لري؟ بنان دا یو علت یو علت د تلفاتو دا هم ده. زه دا وایم علت دا ده، علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي، او موږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس هوایي حمایه ولري، توپچې حمایه د موږ پوستې ولري، د موږ تلفات کمیږي.
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیايي، د دوی برداشت دا دی چې په رهبری کې ستونزې ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي. د موضوع تاییدوي تاسو؟
زه نه تاییدوم. په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی شوي دا ټول ارکان یې اربان دي. زه وایم چې کچېرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هم استایي شي. ته په یوانګري توګه
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري؟ ښه رهبر باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي، یعنی له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي. دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي، اما په مجموع کې
مدیریت خیم کله چې فرقو یا د قول اردوګانو په صدا باندې وي، کله چې ستراتیژي جوړېږي د جنګ، هدف مو د مدیریت هغه ساحه دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرښې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافي معلومات ولري. دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري.
ګورې تاسو به مقایسه وکړئ، یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف تر د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسې نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وخوري. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون هم یا د مونږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر مونږ په کلیو کې جګړه نه شو کولای، اجازه نه راکړي. په اصول د ماربې کې هم دا ده چې اول حمله باید په نظامی مراکز باندې وسی. اوس دلته یو غټ ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
اوس مخکې یو ډېر ښه وړاندیز وکړه، په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې مونږ باید ډېره قوه استعمال کړو.
دغه طرحه چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دوی ته وړاندې کړې او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پرې وکړي. خو ما دا طرحه ده، ګورې اول کچېرې په غزني کې درې سوه نفر زبدق قواو ته ضرورت ده، نور په زراو ته نه ده. کچېرې مونږ هلته دوه جوړه یو جوړه هلیکوپتر او درې سوه نفر کومندوي ولرو، اوس دفتن ده. جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. کچېرې هر لورې چې وخت لاس ورکی هغه بایلن کې د جګړې ده. کچېرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی تور ورکنه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولیږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله او به حساب دا اوس چې کومه وزر رامنځته شوې ده ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورونو کې په کلو کې ځای نیولې ده، دا خپل د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات تشي کولی، عملیات درېدلې دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه هم دا ده، که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونه کړي دا دښمن په یو میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبری غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي.
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کاته ساعته کې قومندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګی مشری شروع کړی. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جوړه کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
که چېرته د جنگ په ستراتیژي کې تغییر رانشي همداسې دوام وکړي،
جنگ موږ به زمینګیری مثلا موږ قطعات په دې چې دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو یو ستراتیژي د دښمن دا ده چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي اکس چې ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره، هغه ترک عملي سي. اول دښمن په سارې مکه مینه سي کوي په کومندوی، وخت چې پوه شي چې دلته کومندوی ځواک شته له هلیکوپتر سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کیږي. درېم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکر چې عربان دي چینیانیان دي د پردې تر شا جګړه رهبري کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي. او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي، هم پوهیږي چې موږ مایه کیږو، تلفات هم کم کیږي. د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي یا مواد مفجره دا هم بې تاثیره کیږي. په دې چې عملیات کومندوی کیږي که چې هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرش شي هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي.
دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قوماندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم خوړو ته پاملرنه د اغل لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. نن لشپاګو میا سوروسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا د وزارت د سول تغذی د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی. هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذی په اکله وایي چې
ماشوم شکل هم پیدا شي د غاول لحظې نه د تغذی پیل کیږي. حتی د ماشوم تغذی تر چې ماشوم د مور په بطن کې وي د غذې نه شروع دی، نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذی لپاره ده. خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خلل طریقه اخلي هغه وخت پیل کیږي چې کوم ماشوم د مور نه وځي کیږي. کله چې ماشوم د مور نه وځي کیږي لومړی څه چی اول سات کې وخت لږه د مور شدیدی په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوبدي وخت ورغنه ورسته ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوبدو باندې تغذیه شي. د شپږ میاشتې ورسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي. دا تکمیلي خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوبدي دغه تماماً د وجود ضرورتونه پوره کوي. اما د شپږ میاشتې ورسته معمولا د مور شوبدي هغه ضرورتونه چې د طفل د ماشوم د وجود یې نه پوره کیږي نه بیا ځکه هغه لپاره کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقه واخلي. پس دغه پروسه مکمله چې د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی.
تصویر سی په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خوړ واخلي، یعنی لشپاګو میاشتو نوروسته مکمل خوړ، یعنی څه
د شپاګو میاشتو نوروسته دا هغه ماشوم نه چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه یو ماشوم وزغتیږي لویږي. کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي. نو د مور شوبدي لشپاګو میاشتو نوروسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي، نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار د خوړ د خولې له طریقه واخلي. پس دغه خوړ کوم مقدار خوړ چې د ماشوم د خولې له طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي، نو ځکه د تکمیلي خوړ وي. په دې معنی چې مور د شوبدو په څنګ کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي، نو ځکه د تکمیلي خوړو په نامه باندې یادېږي.
تکمیلي خوړو خو سمه ده، مګر که تاسو لږ ذره واضح کړئ چې کوم خوړو، یعنی
تکمیلي خوړو کې معمولا هغه څه چې موږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده. په تکمیلي خوړو کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خوړو ورکو باید کوشش وکړو چې خوړو لږ نرم وي. په تکمیلي خوړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي. لکه موږ د خوړو کې حیواني خوړو لرو او نباتي خوړل ورو. متاسفانه باید وایم چې په زمونږ په اجتماع ټولنه کې یو رواج هم ده چې ماشوم د شپږ میاشتې وروسته زیات ورته حیواني خوړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کیږي چې ماشوم ته مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خوړ خصوصا پروتین ډیر مهم دی، ډیر اهمیت لري، ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي. نو باید ته زیات هغه خوړ ورکړي چې هغه پروتینی منشأ ولري، چې خصوصا په هغه کې هګۍ راځي، په هغه کې غوښه راځي، په هغه کې لوبیا راځي، په هغه کې دال راځي. د هغه مغذي مواد چې دوی پروتین زیات وي او د ماشومان په انکشاف، نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري. نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو نه وروسته هغو ته کورني یا دغه متمم خواړه شروع شي، البته په دغه مشخصاتو باندې.
وچې شیدې ورکوي، سریلاک ورکوي، دغه خواړه دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو مخکې ماشوم ته کورني خواړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنا دي. تاسو به ځینې غټان لیدلي وي چې هغو د ځینو غذایي خواړو خصوصا نه وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا نس درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. د هغه څه دي چې ماشوم ته د ماشوم توپ وخت کې د غذایي مواد مخکې شروع شي. وکړه چیرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایي خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کړو، دا به د دې سبب شي چې ماشوم موجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا لویږي نو د ته ځینې مشکلات پیدا کړي. نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ورنکړل شي، ځکه د شپږ میاشتو وروسته یو خدا چې د مور شوبدي مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي او دوهمه ده چې خپل د تکمیلي خواړه ورکول د دې سبب کېږي چې ماشوم د ځینې حساسیتونه پیدا شي.
او وچه شیدی او سریلاک څنګه؟
وچه شیدی خو مطلقا هغه کله چې مور شوبدي موجود وي د وچه شیدی ضرورت نه پیږي. وچه شیدی په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره کومک نه کوي، حتی د ماشوم تغذیه خرابوي. وچه شیدی باید کوشش وکړي مند چې ماشوم ته ورنکړي، ځکه خپل د مور شیدی په حقیقت کې نه تنه ده چې د یو غذایی موادی، حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیات مهلک مرزونو په مقابل کې وقایه کوي. یعنی د مور شیدی په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده، اما په مصنوعي شیدو کې موږ داسې یو څه نه لرو. هغه صرف یو ډیر ټیټ غیر غذایی ارزښت لري او په څنګ دې کې د سریلاک او یا هم د شودو خپل د تهیا کول آماده کول د خپل یو کچته پروسه ډیره دقیقه نه وی او ډیر منګه پیسې لوخي او پیسې هغه پاک نه وی یا غو پاک نه وی حتی سبب دی کی چې ماشوم ته اسهالات پیدا کی او ماشوم ته زین نور مرزونه پیدا کی نو په څنګه دی کی چې ماشوم په غذا کې کومک نه کوي حتی ماشوم د مرزونه په پیدا کول کې یو فاکتور ثابت کیدلی شي
لشبګو میشت روسه ماشوم ته مثلا لوبیا نه خو در رقم نور په باټ ورکول څنګه دی او په کومه طریقه ورته برابر سی
ماشوم ته شپګ میشت روسه لومړی باید من کوشش وکړي چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنک چون د خوړو یو خصوصیت شپ خوړو کې دی یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې ټول لري یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد ګروپ نه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو بل مثلا شاه هم دي چې غوړ ورته وایو منرال دی ویتامین دی او در رقم پروتین دی او کاربوهایدریت چې داشین دا ټول په یو غذایی مواد کې موجود نه دي چې دا ټول په یو نه غذایی مواد کې موجود وي دا په مختلف غذایی مواد کې موجود دي اوسمنګه وجود چې دی هر یو روزانه ضرورت لري نو د دې خطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یو ځای شي مثلا زه یو مثال ورکوم یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخاکی چې په دې شوله کې وریجې وي چې دا د نشایسته یو خمن بیدا لکه پکې مثلا پالک وی یا هم گشنیز واچوي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو خمن بیدا گازره پکې واچوي کنه لکه دا د ویتامین ای خمن بیدا هم دا رقم لغوخه پکې واچوي د ماشوم د پر یا نه خود لوبیا ورته یوځای کې چې دا د پروتین خمن بیدا هم دا رقم لغوړ ورته اضافه کې شهمیت شونه په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن
او کورنۍ چې بي وزن دي آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي
فکر کوم چې ماشوم ته د تکمیلي غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري
یعنی کولی سي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
لري او سلیقه پر
او د سلیقې پر زیات ارتباط لري تاسو ګورئ موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اطمینان د پسغه خبر کې موږ وایو چې ماشوم ته تاسو چرګ هګي ورکړي او فکر کوم چې چرګ هګي به په کورونو کې چې اپ لرو کله کې اوسې یالته ډیره وینې نسبت د کار د خلکو نه موږ ورته وایو چې تاسو ورته ورېږي ورکړي هر کور کې ورېږي پیدا کیږي موږ دسه نه وایو چې تاسو ورته اطمینان غوښه ورکړي خو د مختلفو موادو ترکیب سره یو ځای کې حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي استفاده دی وکړه سره یوځای کې دی وریجو سره د لوبیا پیدا کیږي نه خود پیدا کیږي د سره یوځای کې ماشوم ته دی ورکه غوړ په هر کور کې پیدا کیږي کچالو په هر کور کې پیدا کیږي پس دې شنه ترکیب دی جوړ کی نسبت دې ته چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي ول څلور نو نور غذایی مواد پات شو ماشوم ته ونه رسیدل نو د دې خاطر چې موږ به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي باید موږ د غذایی مواد یوځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې په نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو یا ورته تنها ورېجي ورکو ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو
په ځینو کورنیو کې د غټول شین موجودی مګر د بې پروايي لوجه یا د دې چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا د غشین ماشوم ته نرسيږي به سوې تغذیه سي د غسي کورنۍ ته تاسو پیغام څه ده
د نن ماشوم د سبا ځوان دی او د سبا د ټولنې آینده د دې ملک آینده ده باید په نن ماشوم باندې زیات توجه وکړي خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي اول ورته خپل شودي ورکړي د شپږ میاشتې وروسته د غذایی مواد ما تشریح کړ کوشش نو کیږي دا ورته ورکی دا یو ضرور دی ورته او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر دی هم یاد مند د بی پروايي لحاظ او یا هم نور مشکلات له لحاظ پر سوی تغذی مند اخته شو د غیر پر هم د تداوی لارښت دی چې یو تداوی لارې دا چې کدوې مند کی البته د احساس کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخ کې ورو ورو ضعیفی
او د پخور وکي اخته
سوی یا مثلا ماشوم ګوري چې غذا نه اخلي او ورس پر ورس باندې به حساب ډنګریږي نو مند دې دې ته نه منتظر کیږي چې زړه د په حساب د یو ارسی حالت یا په حساب د نه په خوارز واکه یخته دی لومړی کار چې دوی کوي هغه دا چې دوی د نږدې ترین صحی مرکز سره تماس ونیسي هلته د لاړ شي خپل ماشوم دی مربوطه ډاکټر ته وخی ورته دی وایي چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې زمينه ما دا ماشوم دی چې وزن واخلي دا وزن بایلی یا په حساب دنګریږي نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحی تغذی وضعیت وګوري کچیر ته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذی و موږ تقریبا په 800 صحی مراکزو کې په افغانستان کې د سوی تغذی خدمات لرو غوته ورته مربوطه غذایی مواد ورته ورکول کیږي مور ماشوم متکرر ډول باندې حتا یو دو میاشت ممکن کلینیک ته بوزي او په ظرف یو دو میاشت کې دوی ماشوم بیرته کشي خو مند باید یو موضوع په فکر کې ونیسی هغه ماشوم چې سوی تغذی شو چې بیرته سوی تغذی نه راوزی دا د یو نارمل ماشوم په شکل باندې نه دی دا یو نارمل ماشوم بیرته نه دی
په حساب ای بی غوند کیږي
یعنی ای بی غوند کیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ازان سره اخلي یا به هم دماغی نقصه که جسمان د ډیر خل انکشاف وکړي خو ولې په مغزی له حاضر بوینی زکه د ماشوم
مغز لري به یعنی تداوی
نه لري ریورسبل غیر قابل برگشت یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې باندې اخته شو هغه زکاوت شکم دی چې هغه البته د مغز د طریقه کیږي یوارې متاثر شو بیا ډیره مشکل ده چې د زکاوت بیرته کړي، ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي. که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو، سوی تغذی شو، خوازواکۍ سره مخامخ شو او درست انکشاف یې ونه کړ، بیا وروسته دا ناممکن ده چې موږ دغه هغه زکاوت ورته بیرته وګرځو. تر دوه کلو پورې ماشوم شپږ اتیا سانتي متر قد اخلي چې د غونډ عمر نیمایي قد دی. تر دوه کلو پورې شپږ اتیا سانتي متر قد، اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتي متر قد پوره کړه، دغه شپږ سانتي قد به موږ هیڅ وخت د په راتلونکي غونډ عمر کې نه شو ورګرځول. نو باید تر دوه کلو پورې ماشوم باندې موږ ډېر توجه وکړو، ډېره سرمایه ګذاري پرې وکړو. تر دوه کلو نه وروسته ماشوم شپږ اتیا سانتي متر قد پوره کړی دی، بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي، لکه په قد کوتاهي باندې نخله کې یا په سوی د غذایي باندې زد.
آزادی رادیو لوونه تروو